په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنې خبري غړای کې زهارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به له منور شاوو.
د خبرونو سرټکی نن په کورما او سواد کې ځای خلک د بدامنه عزت احتجاجونه کوي. په افغان د روغتیا نړیواله اداره وایي د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ناروغیو خورېدو اندېښنه ده. او په افغانستان کې ملګرو ملتونو د طالبانو په حکومت غږ کړی چې ټول ښوونځي دې پرانیزي. د خبرونو تفصیل نن په کورما کې ځای خلکو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره تر احتجاجي مارچ وروسته په مرکزی چوک کې ناشته پیل کړې. په یعنی حال کې په سواد کې قومي جرګه د وسلوالو پر ضد مظاهره کوي. د کورمې په صدا کې د بیلابیلو سیمو خلک نن د امن مارچ په نامه د احتجاج وروسته لاغي کوي چې د سپتمبر په 14 د خرلاسو په پوله په نخته کې د پاکستان درې سرتیري وجل شوي وو او د پاړه سمکني په ګنداو سیمه کې هم وسلوال لیدل شوي دي. احتجاج کوونکي د امنیت په اړه اندېښمن دی او حکومت غواړي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. په کورما په ځانګړي توګه په پاړه سمکني کې په 2010 کال کې پوځي عملیات شوي او د سیمه له وسلوالو پاک ګرځول شوی و. په یعنی حال کې د سواد قومي جرګې په غوښتنه نن د بیلابیلو سیمو خلک د منګورې په نشاط چوک کې هم احتجاجي مظاهره کوي. د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت او ریاست د امنیت ټینګولو لپاره خپلې ذمہواري ترسره کړي. په سواد کې په دې ورستیو کې وسلوالو په بمی چاودنه او هدفي بریدونو کې نه کسان وژلي دي. د پاکستان پوځ د سپتمبر په 14 ویل چې سواد او ټول ملکن ډیویژن کې به د امن ټینګ ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په واړو قبایلی ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره خلکو مظاهره کړي او له حکومت د امنیت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه کوي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دی او په هیڅ حال کې به د وسلوالو فعالیتونو اجازه ورنکړي. شمالي وزیرستان کې پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې میرعلي کې یو ځایي کس دوه مشکوک هدفي بریدګر وجلی او دریم ته تښتېدلی دی. د سیمې اوسیدونکو هم نن مشال ریډیو ته ویل ساجد نومې ځایي کس له ایده کونه خدري ته روان و چې په لاره وسلوالو له موټر سایکل کوز کړی او تشدد یې پکاوه. چې دغه مهال نوموړي له یو وسلوال په ټوپک اخیستو کې بریالی شو او هم د بریدګرو په ټوپک کې په هغوی ډزې وکړې. دا پیښه چې تېره شپه په ایده سیمه کې شوې پکې یو بریدګر په موقع وجل شوی او بل له جوبل کېدو وروسته نن ساور کړه. چارواکي وایي چې د ساجد یو تر یو میاشت وړاندې او بل تر نه میاشت وړاندې وسلوالو په هدفي بریدونو کې وجلی وو. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ دوام لري او سا کال تر اوسه ټول اتدیش هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 پورې کسان وجل شوي دي. د هدفي بریدونو زد اتمانځي مشرانو د جولای له 18 سیمه کې امنی احتجاجي پرلت هم پیل کړی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO خبرداري ورکړی چې د پاکستان سند صوبې سیلاب ځپلو سیمو کې د ناروغیو له وجې د دویم ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ده. د WHO مشر تیدروس ادهان نوم ګیبریس د سپتمبر په 14 ناوخته جاری کړې د خبرداري کې ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سکلو پاکي وبنشته او د ښه او بو سکلو له وجې متاثرین د ایزي او نورو یو شمېر ناروغیو سره مخ دي. هلته په سند صوبه کې د روغتیا څانګې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې تر اوسه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خواوشا 15 لکو ناروغانو درملنه شوې او نور ډیر دارو او درملنو ته اړتیا لري. د سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم ګڼ خلک د ایزې او نورو ناروغیو ښکار شوي دي. د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې قومي ادارې NDMA تیر ماښام وویل چې د جون له نیمایي راهیسې په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې د وجل شوو کسانو شمېر 1550 ته رسېدلی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونامه په دغه هیواد کې لښپګم ټولګي پورته د جنکو د خوندزیو تړلو د یو کال پوره کېدو په مناسبت له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ټول خوندزیو د بیا پرانستلو لپاره د بیړني اقدامات پورته کړي. یونامه نن په یو بیان کې ویل چې لښپګم ټولګي پورته خوندزیو څخه د جنکو روان محرومیت هیڅ ډول معتبره خبره نه ده او په نړۍ کې هیڅ بل ځای دا ډول نشته. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل نیولې ده او لاغي ورسته یې د خزو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي دي. او قرغیز چارواکو ویلی له تاجکستان سره په پولا د 100 ورځو راځي دازو کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ ډیر شو تر رسیدلې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویل د هواد په بادکین سیمه کې نور 12 مړی موندلې دي. په منځنۍ ایشیا کې د گاونډي هوادونو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ په 2020 کال کې هم جګړې شوې دي. تاجکستان تر اوسه پورې په رسمي توګه د خپلې خوا د مړو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو ځینې چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په دې سرحدین خطو کې تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. خبرونه پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د کورمی او سواد خلکو په دې سیمه کې د وسلوالو د مبینه موجودیت او فعالیت پر ضد مظاهره وکړې. پرون بیا د جنوبی وزستان په اعظم ورسک کې هم قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان ریاست د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه.
ریاست تا دے امن زموری دے تودو پدام لی مارو والا یہ تود پلسطین اویس بچائی بچائی مرشد خبر دی.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په 400 کې جلسه وکړه. د جلسې پر وخت 400 د یو شمیر کلو سیلاب ځپلو خلکو احتجاجي مظاهره کې وویل چې حکومت خپل سیاستونه کوي او دوی یې هیر کړی دي.
نن چې د الیکشن وخت راغی او الیکشن نالیز دی او عمران خان صاحب ته اوس خلک هم یاد شو سیلاب زدگان هم ته یاد شو چې الیکشن کله پسر راغی.
او د خیبر یو مدني فعال وایي د دې ضلع په یو شمېر کلو کې ډینګي ناروغي خپره شوې او حکومت باید د دې مسلې غم وخوري.
قدم شو، علي مسجد شو، بکره شو، جمرود نیو آبادی شو، په دې کې پر ډیرو زیاتو کورونو کې د ډینګي بیماران رپورټ شوي دي.
اله ده مشال رډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په سواد کې نن د دې ځای په مرکزی خار منګوره کې احتجاجي جلسه روانه ده. خلک غونډ شوي دي د امن لپاره غږ پورته کړی دی. مونږ په څه وخت مخکې هم دوه ساعته مخکې هم په دغه اړه تاسو ته معلومات درکړو. دا وخت یو وری بیا زو نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په لیکه دی. نیاز خان، ستړی مشي او دا احتجاج لکه چې لا هم روان دی، ویناوې پکې شوي دي، دې سوای په خبرو کې سدي داسې غټ ټکی چې موږ سره شریک کړي، سمره خلک د غلطه جمع دي.
جی با تاجی، بالکل رسوات منگوری خان نشاط چوک دی وقت کے جرسہ روانہ دا دین اڑان دے چی دینو جرگے ڈی روش میر مشرانو چپائی کے دا بلا بلا سیاسو گوندلو مشرانو دا وامی نشنل گوندو پاکستان مسلم لیگو دا گرنگی جمعیت اسلامی جماعت علماء اسلام او پختونخوا ملي پارٹی دغه مشرانو خپل موقف وړاندې کوو. اوس چې دینو د جرګې مشر مختار یوسف زئی هغه لګیا دی او خلکو ته وینا کوي او چې دغه پتلګونو کسان چې د دې وخت موجود دي، تر کې چې دینو مختار یوسف زئی دا خبر وکړه چې دغه ضرورت وکړ راغی چې په خپلات کې تیر یو میاشت کې د اوسلو لپاره هلې ځلې یادغې عملیات مخې ته راغلي دي. هغه 14 نیم شوې دي. دوی چې دینو دوه ټوک خبر وکړه چې حکومت دا ځې موارده چې دغه کې د امن قائم کړي شي. دوی ول چې مونږ ته په سواد کې پوځي اپریشن ضرورت شته. پوځیان چې دی یا پوسټ دی هغه د سیول انتظامیه ته، یعنی سیاسي حکومت ته، دا ټاسک فورس دی، دلته پولیس ته دی یا اختیار ورکړی شي چې هغه دغه وسلوالو په ضد باندې چې د عملیات پیل کړي. د دوی په وینا چې د سواد په لور برکه په مټه کې په نورو زمو کې خبره قاعده وسلوال د وسلې سره هغه غشتونه کوي. د ایران لاکستان چې دی په حکومت سخت غوڼه کوي چې دغه لاکستان چې یاد دا وسله د کبي غاړه راله. دوی دا خبره کوي چې دنه دا قرارداد
مهرباني نیاز خان. او نیاز خان، کله اوریدونکو ته وایي چې د سواد کې حالات لکه راسي ولې خراب شول، د خلک ولې راوتی دي احتجاج ته، دوی ولې اړ شول، څه داسې وشو چې د احتجاجونه کوي؟
بالکل بچی صبح اور عیدن کو سادہ ہوئے ماں کے پتیرے پنجل سور کے پسواد کے کپل پالا کا بر بانڈے کے پیو مشربانے دا امن کمیټه مشر او هغه باندې بمست او دنه شو او پای کې چې دنه هغه او سره نور کسان هغه جن شو دغه رنګ په چار بار د ټول کېم چې دنه وکړ جن شو او بیا د غیزی مواری یو ګوند او چې ځان طالبان وي هغه منځو قبول کړی هم د غیزی مواری چې داخله زموږ مخالفین او دوی چې دنه د پوسټر یا د حکومت سره مرسته کوي او بیا چې دنه داسې بشران دي هغه ته خطر هم لګل شي دي هغه ته خبرداري ورکړل دی چې تاسو د ټول کال تر بدرته کې حالات وو هغه بدلی بس نه خلو خاص کر او موږ د ګوند غوړي چې دنه هغه دغه د لکی ورکه شي نو په دغه طرف کې د سواد خلکو او بیا سیاسي خلکو عام خلک چې زیاتره هغه پورته شي دي او وی دغه بیر اختیار دي چې نه پاتې چې بیا هغه حالات رانه شي د بیا چې د غرنګ جنگونه جوړ نشي په دې طرف کې خپل ورس دي نو جمعې په ورځ باندې هم چې په کابل کې مظاهره شو دا غنه وړاندې په بنګوره کې شو دا غنه وړاندې په ځخه کې شو او وس لوی احتجاجي جرګه د جرګه قومي جرګه چې دا غیر تر څو وړاندې بنګوره کې دا روانه ده او دوی چې نو خبرې کوي دغه وختونه کوي د حکومت نه چې دلته کې کوم امنیت ټینګ ساتل دي هم د دغه حکومت ذمہاري ده او حکومت چې هغه سیول انتظامی ده یعنی هغه سیاسي حکومت ته د وزیر اعلی نه او د وزیر اعظم نه دغه وختونه کوي چې دا امن دی او ټینګ وساتي
سمه ډیره مننه او ډیره مننه نیاز خان ول سواته موږ ته معلومات راکول دغه احتجاجي جلسه روانه ده د امن په نوم د سواد کامی من جرګې کړې ده او حکومت بیا وایي اوریدونکو چې وایي پوز هم وایي چې دوی هڅه کوي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي هم نن بیا په کورمه کې په صده کې یو احتجاجي لاریون شوی دی او بیا هلته خلک ناستی فکر کوم چې لا به هم ناست وي لا غ ځای را سره زمونږ یو بل خبریال طارق اورکزی د ټلیفون په لیک راغلی طارق خان تاسو هم ستړي مشي او که دغه د کورمې د صدې د احتجاجي لاروینو بیا د پرلت حال راکړي چې دغه خلک لا هم ناستی د امن په نوم چې دی غونډ شوي دی غوښتنې څه دي او څومره کسان نن په دې لاروین کې او بیا په دې پرلت کې دوی ګډون وکړ
الله دې مل شه بچاجي دغه د امن مارچ دی د لکه څنګه چې تاسو ویل د کورمې په صدا کې شوې دی نو ځایي خلک چې زیاتره پکې ځوانان ول نن وختي د صدې په بای پاس روډ باندې راغون شول او له هغه ځایه شاوخوا لسنیمې بجې د مارچ شروع کړلو دوی پیدل ول او په لسنو کې سپینې جنډې وې چور باندې لیکلي وو چې موږ امن غواړو موږ ترقی غواړو همدغه رنګ په انګلیش کې هم څه نارې لیکل شوي په هغوی په بینرو باندې کورم نیډ پیس یعنی کې کورمې ته د امن ضرورت دی او یو بله ناره چې کومه وه هغه ډېره زیاته مشهوره ناره ده چې موږ په خپله خوره امن غواړو دا ناره هم په بینرو لیدلی شوه دا لرنوال چې کوم دی د میرو کاڅې په لاره سده بازار ته رننوتل او په مرکزي چوک کې تر یو ګنټې ناست ول بیا هغې نه پس دا پاسېدل کڅو هم د مارچ د منځنی کورمې مدني فعالانو شروع کړي او خبره کورمې اوسیدونکو او د کوزي کورمې اوسیدونکو چې کم دي او مشران هم مرترغلي وو د پړچنار اوسیدونکو او د پاک یوت موومېنټ یعنی ځوانانو غورځنګ مشر میر افضل توري الته په خپل خطاب کې ویل په علاقې کې امن لپاره په علاقې کې امن بیا په خرابې دودې او موږ غواړو چې امن د خوندي وساتل شي هغه دا هم غوښتل چې موږ د مقتدې ترقی راکړې شي دا امن بغیر ترقی چې کم دی هغه ممکن نه دی
طارق خان
نو سړکونو او د سپټلو او تعلیمي معیار د ټکیدل خبره هم هغه وکړه
خا طارق خان مننه مونږ ګوره نیاز احمد خان مونږ ته وویل چې په سواد کې د حالات څنګه خراب شو چې د خلک راوتل دغه ته په کورمه کې داسې په دې رستو نږدې وختونو کې داسې کم مثالونه مونږ تر کولای شي چې د نام نه پیښې شوي او خلک د غیله وجه په اندېښنه کې یا په ویره کې وي او ځکه دی بیا راوتل د امن غږ پورته کړ
او د دې پس منظر دا دی چې دا امن مارچ کم دی په داسې وخت کې شوه چې په کورمه کې په 13 سپتمبر پر امنیتی ځواکونو برید وشو چې په هغه کې درې کسان مړ شول او بل د منځنی کورمه په پړچم کني کې یو هفته وړاندې د مشکوک طالبانو حرکت چې دی ولیدل شول نو په علاقه کې الته یره ده چې ګنی هغه بیا نه شي د هغه علاقې اوسیدونکو محمد جمال چمکني چې په امن مارچ کې په خپل هم شرکت کړو مشالډو سره خبرې وکړې نو هغه دا ویل چې تر څومره پورې امن نوی راغله علاقہ مخ په وړاندې نشیدللې او امنیتی چې کوم حالات او قتل شینو امن نشته هغه دا ویل او سره چې کوم دی هغه دا خبره مو کړله چې خلک لري دلی دي په دې وجه باندې چې یو ځل بیا حالات په خراب بدو دي او امن دی هغه دا وختونه وکړه چې امن دی په هر حال کې دی راوستل شي
او تاریخ خان
چم کني کې د مشکوک طالبانو حرکت ټول درشل نو خلکو شکایت وکړو پر دغه اف سی زواک لټونی عملیات تل توکړل ټوله علاقې د ډرون کیمرو په ذریعہ وڅارله او سور د په مخاره نغلل او تر دې پس د اف سی ځواک مشرانو د علاقې خلکو ته ډاډ ورکړلو چې داسې هیڅ نشته خپل چې کوم عملی کارونه دي او ژوند دي هغوی ته د دوام ورکړي. او دنا علاوه د صوبایي حکومت هم دا بار بار ویلي دي چې موږ دې ته ژمن یو او هیڅ د امن چې کوم دي خرابېدلو اجازه به ورنکړو.
صحیح ده، ډېره مننه طارق اورکزی. موږ ته د کورمې د امن چې کوم په نوم نن لارون شو بیا پرلت د څه وخت لپاره په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. اوس راځو یو بل رپورټ ته. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وینی شاهدین وایي چې یو ځوان یو مشکوک وسلوال وژلې او بلې ټپي کړې ده. دوی نن مشال اړو ته وویل چې بیګا پر ساجد نومي یو ځوان درو موټر سایکل سپرو وسلوالو برید وکړل چې پر دې مهال هغه ورڅخه ټوپک واغیست او پر بریدګرو یې ډزې وکړې. دا لومړی ځل چې یو کس مشکوکه هدفي برید کوونکو ته مرگ ژوبله اړوي. په شمالي وزیرستان کې سکال په دفي بریدونو کې نږدې 38 کسان وژل شوي دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
د سیمې اوسیدونکو او عیني شاهدانو د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم نه شولو په شرط مشال اډو ته وویل چې ساجد پرون له ایدکو څخه خدري کلي ته په لاره وو چې مشکوکه وسوالو پر پله له موټر سایکل کښته کړی او ورباندې تشدد پیل کړ. د دوی په خبره د اخوډه پر مهال ساجد له یو وسوال ټوپک کش کړ او ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو کس ووژل شو، دوم ټپي شو او دریم وتښتیدی. تر اوسه نه د معلومات چې هغه مشکوک او سوال څوک ول. دا په سیمه کې یو نادره پیښه بلل کیږي ځکه چې له 2013 کال راځي په شمالي وزیرستان کې په روانو لسکونو هدفي بریدونو کې غنو ولسی وګړو امنیتی او حکومتي کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښته ده. یو شمېر عیني شاهدان وایي د پیښ پر وخت له نږدې کورونو څخه شزي او سړی وروتل او وسلوالو ته خواست وکړ چې ساجد پرېږدي او دای دی وبخشي، خو هغه وی د ساجد وهلو ته دوام ورکړ او جامع وروښلولې. د شمالي وزیرستان پولیسو او امنیتي چارواکو نن وویل چې د ساجد یو تر فردوس شاوخوا یو میاشت مخکې د خدري ګروپ په نوم وسلوالو یوې ډلې وژلې وو او بل ترې چې مسرور نومې دی نه میاشت مخکې به هدفي برید کې وژل شوی وو. دوی زیاتوي چې وسلوالو یو ځل د ساجد پلار قدوس خان ته هم لار نیولې وه، خو هغه ورزخه روغ وتلې وو. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په شمالي وزیرستان کې ټول 38 هدفي بریدونه شوي چې پکې 50 ځای مشرانو، قومي مخورو، سیاستوالانو، دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. په هغه قبالي ضلع کې د هدفي وژنو او نامنۍ پر ضد د اوتمانزو مشرانو د جولای له 12 راهیسي احتجاجي پرلته دوام ورکړی. د سپتمبر پر 15 پرلتوالو له حکومتي چارواکو سره د امنیت ټینګښت د کندلاري پروستۍ یا نهایي کولو بحث وکړ او دواړو خواوی ورباندې سلاسوي غزيات کړی چې پر دې موضوع خبرو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګوزدر، سوات، باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، مومندو، اورګزو او خیبر کې خلکو احتجاجي لارونه وکړل او د خپل سیمو د امنیت لپاره ژغ پورته کړ. هغه په شمالي وزیرستان کې د فوج او لوړپوړي چارواکي د نوم نشولو په شرط له مشالې ډوسر په خبرو کې ساجد اتل وبللې او ویل چې ورته نام بور کوي. د ول چې امنیتي ځواکونه هم په سیمه کې د وسوالو زد عملیاتو دوام ورکړي او پروند شپې مهالې په شوال کې پنشت کې دوه مشکوک وسوال وژلې دي، خو د دې خبرې په آزاد توګه تصدیق ونسو. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د پاکستان فوج عملیات کړی ول او وروسته سیمه له وسلوالو پاک اعلان کړی و، خو شاوخوا څلور کاله مخکې د امنیت وضعیت بیا خراب شو.
عبدالحی کاکړ مو اوریدل چې د ساجد نومي کس په ډزو کې یو تن زخمی شو، یو بریدګر زخمی شو، خو یو امنیتي چارواکي بیا د نوم نه خو له په شرط نن مشال لوته ویل چې هغه زخمی بریدګر هم سا ور کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
پرون بیا په جنوبي وزیرستان کې وزیرګې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د امنیت ځای پر ځای کړی. د سپتمبر پر 14 د اوبخې پرون نابل ورځ یعنی پر 14 د واڼه په اعظم ورسک کې د امن جرګې په نامه په دې غونډه کې د سیمې سیاسي او همدارس قبایلي مشرانو او دینی عالمانو ګډون وکړل او ریاست یې په سیمه کې د امنیت یقیني کولو غوښتنه وکړه. بل خوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی انتظامیه، پولیس او همپوز د بدمنۍ د مخنیوي لپاره خپل ټول کوښښ کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
دیوانا سیمه عوامی نیشنل گوند یو مشر ایاز وزیر د دغې جرګې په براکښې مشال ریډیو ته وویل.
ټول سیاسي پارټۍ، تاجر برادری، د سکولي مالکون، ملکون، مشرون، علما کرام، یعنی ټوټل خلک چې جمع د وزیرستان دغه په ګډون وکړه، او دا د ریاست نه غوښتنه وکړله چې ریاست ته د امن ذمهوري د تودو ته امن رواله بدامني مه رواله، د تود پالیسۍ ناویس بچای بچای مرشد خبر دی. نو مخته خود یو ګرون جوړ کړی و دی جهاد په نوم د افغانستان که امریکا پرته دو. نن د تو سره کوم جواز دی چې ته په پښتونخوا کې بدامني رواله، ته په پښتونخوا کې یې دغه خلک سره نه راوکې؟ ریاست ته یوازې دا پیغام ورکړه چې دا ذمهوري د تودو، دا ریفرنډم دی د پښتانه د طرفه چې فوجون څه کوي، کومه پالیسي دو د دغه ادارې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټې غړی مولانا زینت الله وایي چې د امن بحال کولو ذمهوري د ریاست وي، او د پاکستان ریاست دا په سویلي وزیرستان کښې دا ذمهوري پوره کړي.
دغه جرګه کښې بنیادي غوښتنه د امن وه. ټول په یک حواس باندې دا وویل چې موږ دلته د امن بحالي غواړي، امن بحالي د سرکار ذمهواره ده. نو دغه ریاست ظاهري الفاظ دا دي چې موږ امن ذمهواره ده، موږ ضامن یو، خو هغه د الفاظو پر نه دي، پریکټیکل د دې جمعه بدله ده. د مذاکراتو په نامه باندې دهشتګرد چې ټي پي په نامه یا نور دار نستل دي، دا خو راته موږ ورته یو دي چې دا ریاست موږ ته امن نه کوي، خو موږ په دا مجبور یو. که نن په وزیرستان کښې دی، که په بجاور یا په سوات کښې، په خیبر کښې مختلفې سیمه کښې ولس رسېږي، ولسي پاڅون کېږي. اواز دا ده چې موږ دلته د امن تږي، امن غواړي.
د امن جرګې یو بل مشر تاج وزیر وایي چې په سویلي وزیرستان کښې پولیس په امن قایم کولو کښې ناکام شوی دی.
ډېره د افسوس مقام دی. د موږ چې کله مرچ شوي په دان آباد پولیس روغای، پولیس نن هم په وردي کښې نه ګرځي، خپل پتوڼۍ کښې محدود دي. چغلي کړي دي چې د موږ ساؤتھ وزیرستان وانا سب ډیویژن کښې د ایچ سی کین دی، بلکې د ډی پی او آفس دی، پولیس آته هم نه پرېږدي، بار ته ایسور کړی. ولس دا مجبور شوی دی چې نږدېرې ځای کښې څو ټارګېټ کیلینګ وشول، د هغې چې کیم ټارګېټ کیل نه دي، آی نه کړل جواب. آرمي دا ذمه داري نه ده، او په بیرک ایکشن دا ذمه داري د پولیس ده. موږ د پولیس نه غوښتنه کوي چې امن وتروالي.
د وانا اعظم ورڅخه امن جرګې غوښتنې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر امجد میراج مخې تکشې شوې، د هغوی زاو په دا رنګ و.
امن خو مونږ ټولو خواهش ده، او شکر الحمدلله ایجنسیان نور هم دي، باجاور، شمالي، د نورو سره چې مونږ هغه وګورئ تقابل وکړئ، نو د مونږ ایجنسی کښې شکر الحمدلله امن شته. د سیاسي اتحاد یا ځوانان امن غواړي، نو دا امن دی زمونږ خواهش ده. هغه کومه جنون مسلیم انشاءالله هغه به ورته علم کړو. مونږ انتظامیه، پولیس، د آرمی، د امن برقرار ونو چې کوم ایفرټ دي هغه کښې د هغو سره شامل ده.
د سویلي وزیرستان اعظم ورڅخه امن جرګې مشرونه دا هم وویل چې په راتلونکي ورځو کښې و د سویلي وزیرستان نور تحصیلونو کښې هم د امن جرګې وکېږي، او په دا جرګو کښې و هم د پاکستان حکومت نه په خپله سیمه کښې د امن بحال کول غوښتنه به کېږي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په چارسده کې له سیلاب اغېزمنو کسانو په یوه مظاهره کې حکومت ته د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي له تېرو درو اونیو راهیسې د امداد په تمه دي. دوی د احتجاج پرون په هغه مهال کړی چې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د دې صوبې اعلی وزیر او دغه وزیران د چارسدې په فاروق اعظم چوک کې د جلسې لپاره ورغلي ول. د مظاهرچیانو وینا وه چې له عمران خان او له اعلی وزیر سره یې د سیلاب ځپلو نه، بلکې د خپلو زمینی ټاکنو غم دی. خو عمران خان جلسې ته په وینا کې ویلي چې له سیلابونو متاثره کسانو لپاره پیسې غونډې کړې دي، او دا چې د هغوی هره ممکنه مرسته به کېږي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې چې د یوه مظاهره کوونکي په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د چارسدې فاروق اعظم چوک کې د احتجاج کوونکو سیلاب ځپلو دي. دوی وایي چې د سیلاب خوشا درې هفتې وشوې، او عمران خان سره د وزیر اعلی اوس ځکه راغلو چې د زمینی ټاکنو وخت رانږدې شوی دی. احتجاج کوونکی یوسف علی وایي،
چونکه زما تعلق منظورې کلی سره دی، د دې خیالي او منظورې دغه علاقې ډېره زیاته وخلې ده. نو چونکه دا خلک نه د حکومت هېڅ قسم له دې خلکو سره څه امداد ونه کړو، هېڅ قسم له تر اوسه پورې تپوس ونه کړو، نو دا خلک نن روتي دي او د خپل حق تپوس کوي. دا خو ګوره هر چا حق جوړېږي. دا کوم خلک چې ولاړ دي، دغه فضل وهاب او اسد یې هم گرفتار کړل، خو زه د پولیس افسران صاحب ته ریکوست کوم چې تاسو چې تاسو پارٹی مې جوړیږئ پی ٹی آئی پارٹی مې جوړیږئ تاسو له دې قوم محافظ جوړ شئ.
په احتجاج کې برخه خستون کې اول تن جمشید خان وای چې د دوی سیمه ګړې حمید ګل میا سیلاب ډېره ځپلې ده خو تر اوسه کوم حکومتي چارواکي د دوی سیمو ته ورغلي هم نه دي.
عمران خان صاحب زمونږ احس تپوس نه کړی نه صوبائی حکومت سے تپوس کړی د کلی یا د علاقې احس تپوس نه کړی. عمران خان صاحب چې کوم اعلانونه کړي دي هغه هم د دروغ اعلانونه دي. چې کوم صوبائی حکومت دلته ناست دی هغه هم د دروغو ضلع 400 خلکو د خلکو تپوسونه کړي هغې له ټنټونه ورکړي روټۍ ورکړي دوایانې ورکړي نه محفوظ ځایونو ته ایستې دي. نن چې د الیکشن وخت راغی او الیکشن نږدې دی او عمران خان صاحب ته اوس خلک هم یاد شو سیلاب زدګان
خدا سیلاب ځپلو سیمو دورې ورستو عمران خان اوتمنزو کې سره د وزیر اعلی محمود خان او د ګوند نورو مشرانو جلسې ته وینا کې ویل چې 2 لس ارب روپۍ چنده هم دې غرض لپاره راغونډه کړې ده او سیلاب ځپلو لپاره به نور هم چنده راغونډوي چې د دوی پرې مرستې وکړي شي. ما دا 400 اغیزمن سیمې وکتلې او د غنو او جوارو فصلونه ما تبا ولیدل. سبا بیا زه یو نړیوال لچندې کمپین پیلوم. 10 ارب روپۍ مې د غرض لپاره راغونډې کړې دي او نور پیسې هم راټولوم او دلته هم او ټول پاکستان کې به هم دغه پیسې په سیلاب ځپلو لګوو او د دې متاثرینو به مرسته کوو. صبح کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ای شمیرو تر مخه د جون میاشت نه تر 12 سپتمبر پورې بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې 370 کسان مړ کړي دي او د 350 ژوبل کړي هم دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دغه نه علاوه 1000 څاروي وژلې او د 90 کورونه او نورې ودانۍ هم زیانمن کړي دي چې پکې ځینې په مکمله توګه ړنګې شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ملریا او لشمینیا د کنټرول ادارې چارواکو د سپتمبر پر 18 مشال ریډیو ته ویلي چې د ډنګي ناروغۍ له وجې په خیبر ضلع کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په خبره له ډنګي په متاثره سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو رسول پیل کړي دي. خو د دې ضلع ځینې اوسیدونکي وایي چې د دوی کلو ته لا هم د صحت محکمې ډلې نه دي ورغلي او دا چې د صحت په ځایي مرکزونو کې یې د طبي معاینې لپاره هم اسانتیاوې نشته. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه ترلاسه شو شمیرو تر مخه اوسه پورې په ټوله صوبه کې د ډینګي نس باندې 3000 تنه متاثره شوي او 15 تنه ترې مړه شوي هم دي. هم مردان، پیښور او خیبر ضلع نه تر ټولو زیات کیسونه رپورټ شوي. د خیبر پختونخوا د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکي خالد خان د سپتمبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د مړو شوو کسانو تعلق جمرود سره دی او دوی لګیا دي د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
خو د ډینګي مرض د وجې چې کوم خاص مرګونه شوي دي هغه نمبر 5 دی او دا مرګونه ټول په جمرود تحصیل کې شوي دي. چې کوم علاقہ ده هغه ته هیلت ټیمز مکمل فل ریسپانس ورکړي دي. غټه اکټیویټي کوم ده هغه سرویلنس کوي. بل یو اکټیویټي ده هغه ته میکانیکل سویپ وي. کوم په دې کورونو کې لار ودا اغه تلف کوي.
ډاکټر خالد خان زیاتوی چې دا ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چچلو نه لګي او په پاکو بو کې خپل نسل زیاتوی. نو په کار د ولس د په خپل کورونو کې د اوبو لوخي پټ وساتي چې دا ماشي ورتننه نشي.
لاروا هم تلف کیږي او چې کوم اډلټ ماسکیټو دی اغه د سپری په ذریعہ سره ختميږي. among staff fog spray کوي او چې کوم اډلټ ماسکیټو دی هغه پغه ختموي. عوام د خپل کوششونه هم جاری ساتي او د هیل سټاف ول سره د خصوصي تعاون کوي.
د جمرود شاکه سیمه یو کونسلر میاجان اپریده وای چې صحت محکمه کارکونکي ځنې کلیو ته نه دی ورغلی او په کار ده ټول متاثر شو سیمو کې د ماشو زد سپری یقیني کا او د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کا.
د سره په خوا کې چې څومره نورم علاقي دي کا شو او وسره وسره چې دی ادي مسجد شو بکره شو جمرود نیو آبادی شو په دې کې پر ډیرو زیاتو کورونو کې د ډنګي بیماران رپورټ شوی دي. وسم د موږ په علاقه کې په یو کور کې 15 کسان او 14 کسان بیماران دي.
د حشرات په هلرون کې انټمولوجیست وایي چې باید ولز د ډینګ ماشی وو پیژني په بدني سپین ټکی وی او په کار د ځانونه ترې وژغوري. سخته تبه، سر درد، کې او اسهال او په بدن سره دانه راختل د دې ناروغي علامات دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. لنډ خبرونه له منور شاور.
نن په کورما کې ځای خلکو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره تر احتجاجي ماچ وروسته د سده په مرکزی چوک کې ناسته پیل کړې ده. بیلابیلو سیمو خلک نن د امن مارچ په نامه د احتجاج وروسته لاغي کوي چې د سپتمبر په 14 د خړلاسو په پوله پنخته کې د پاکستان درې سرتیري وجل شوي او د پاړسم کني په ګنداو سیمه کې هم وسلوال لیدل شوي. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. په عین حال کې نن د سوات قومي جرګې په غوښتنه د بیلابیلو سیمو خلک د منګورې په نشاط چوک کې هم احتجاجي مظاهره کوي. د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت او ریاست د امنیت ټینګولو لپاره خپل ځمواري تر سره کړي. بلخوا پوځو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په امنیت ټینګولو کې جدي دي او هیڅ حال کې بعد وسلوالو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. شمالي وزیرستان کې پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې میرادي کې یو ځایي کس دوه مشکوک هدفي بریدګر وجلی او دریم ته تښتېدلې. دا پیښه چې 13 په ایدک سیمه کې شوې په کې ساجد نومي ځایي کس له ایدکو نه خدري ته په لاره کې وسلوالو له موټر سایکل کوز کړ، خو هغه له یو وسلوال په ټوپک اخیستو کې بریالي شو. په دوی یې ډزې وکړې. په شمالي وزیرستان کې سږ کال تر اوسه ټول 18 هدفي بریدونه شوي چې تر 500 پورې کسان پکې وجل شوي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO خبرداري ورکړه چې د پاکستان سند صوبې لاب زپلو سیمو کې د ناروغیو له وجې د دویم ناورین رامرسته کېدو اندېښنه ده. یادې ادارې په دې خبرداري کې ویلي چې په سیلاب زپلو سیمو کې د سکلو پاکیو بنښت او د ښاو بوسکلو له وجې متاثرین د ایزي او نورو ناروغیو سره مخ دي. هلته په سند کې د روغتیا څانګې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې تر اوسه په سیلاب زپلو سیمو کې د خواو شا 15 لک ناروغانو درملنه شوې او نور ډېر دارو او درملنو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د طالبانو په حکومت غږ کړ چې په هیواد کې لشپګم ټولګي پورته جنکو د خوندزیو خلاصولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو او په خزو د محدودیتونو ترڅنګ لشپګم ټولګي پورته جنکو خوندزي بند کړی دي. طالبانو تر اوسه د یوناما د دورستې غوښتنې په اړه سندې ویلي.
مشال ریډیو لن خبرونه وسو بل نړیواله موجود قرغیزستان چارواکی وای ل تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وجل شو کسان شمیر شپږ دیرش ته پورته شوی دی. دغه دوه هیوادونو ترمنځ ل تیتو پرک وړو او درنو دز سره سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. تاجکستان خواته هم تر دې د زیاتو کسانو د وجل کېدو رپورټونه ورکړل شوی دی. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت ل اسد الله لودین اورو.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوې سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوي دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2020 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل او لک تر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د آزادی رادیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لک تر لګه 9 تاجک وګړي وژل شوې دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعت وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوړه کړه، دواړو لوريو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمینه پرون پلاخ شو لسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونا ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړې توګه اوش کرنیزه او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14 یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 140 زرو ډیر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا ملاتړ لرونکي د شام یا سوریا ځکونه وای د دې هیواد په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر یو لوی کیمپ د دوی عملیات پای ته رسیدلی دي. د ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه تنلارو نارینه او ښځو او لاغو سره د ډیرو وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د امریکا د پاوز تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورویشت ورځني عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوی وو پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دا شیانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته افراطي نظریات ورخودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان لمخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازیدې انجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وي او څلور غیر ازیدې میرمنې چې په زنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وي هم ژغورل شوې دي. د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي وسلوالو هم درز ویلي چې د الهول کمپ په عملیاتو کې د شپږ ډېر شوخځو په ګډون ټول 226 کسان هم نیول شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې په دې کمپ کې شاوخوا 50,000 عراقي او سوریایي وګړي دېره دي او په دوی کې نږدې 40,000 ماشومان او پاتې د دایشي جنگیالیو کونډې او میرمنې دي. د نوموړي کمپ په یو بل برخه کې د 500 هیوادونو نږدې 2,000 ښځې چې د داعش سرسخت پلویان دي له خپل ماشومانو سره چې شمیر یې 8,000 ته رسیږي ژوند کوي. الهول کمپ په پایل کې د داعش ډلې د جنگیالیو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ او د 2013 کال په پای کې دا کورنۍ هلته ځای پر ځای شولې. ځکه کورد ځواکونو د سوریې په ختیځ کې ځینې سیمې له دې جنگیالیو څخه ونیولې. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وروستي کلی هم ونیول شول او د هغه تش په نامه خلافت لمنه ټوله شوه چې د ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق په پراخو برخو کې اعلان کړی وو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری وای په 13 یو کال کې د افغان جنو د زدکړو لاسه تللې فرصت به جبران نشي. انټونیو ګوتیرش په خپل ټوټر پاڼه لیکلي نن یکشنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې طالبانو لوري د جنو د خونځو له منکولو یو کال پوره شو. نوموړي د افغانستان له طالب واکمنو غوښتي چې جنو ته خونځو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونامه 13 یو کال طالبانو لپاره له شرم ډک کال بدل دی. یونامه په خبر پاڼه کې راغلي ملګری ملتونو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې د هغو یو لړ اقداماتو مخه ونیسي چې په ترڅ کې افغان ښځې او نجونه له اساسي حقونو او ازادیو بې برخې کیږي. طالبانو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري او هم د یونامه د تازه بیانونو په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. خو تر دې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته خلاصولو په اړه د مشرتابه حکم ته په تمه دي. په دې اړه زموږ د خبریال دا رپورټ چې د افغان زده کوونکي په غږ پیلېږي.
میترا د کابل خر اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو وچې طالبانو یې خوانځای وتړ. میترا وایي دا او د دې په شان په زرګونه نور انجونې چې له تیر یو کال راهیسې خوانځیو ته له تګه محرومې شوي دي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تیر یو کال کې د دوی د خوانځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره د بیرته دوی ته د خوانځیو د تک اجازه ورکړي.
مثلا قرار بود من فارغ شوم و بتونم یک مرحله بالاتری از زه باید سکل خونزی فارغ شوی وی او د لوړو زده کړو یو بل پړاو می باید پیل کړی وی. هیله می داده چې راتلونکي کال بیرته د نجونو خونزی پرانستل شي تر څو د غذایی شوی کال بیرته جبران کړو. یک سالی که گذشت ما جبران بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت لخوا لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، نن یکشنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې خونځیو ته له تګه راګرځول سوي دي. د زده کړو او لاسته راوړنو له لاسه تللی یو کال چې هیڅکله به بیرته راونه ګرځي. نجونې خونځیو ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته مکتب ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په دې اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړی دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یوناما د مشر مارک پوټسل په حواله لیکل شوي چې له لیسو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په دې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات به د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکېچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ له تیر 2020 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلنو پورې دي له ښوونځیو څخه محرومې شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نورالله منیر د سنبلې په 20 نیټه په اورزګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي 14 کلنې لوڼې یې ښوونځیو ته ولاړې سي او دا یې د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2000 زیاتو ماشومانو پر ضد جرمونه شوي دي. دې ادارې دا جرمونه په درو برخو ویشلي دي چې پکې د ماشومانو ورکول، له هغوی سره جنسي تیری کول او په ماشومتوب کې د هغوی ودبل شامل دي. په رپورټ کې راغلي د ماشومانو پر ضد د جرمونو تر ټولو زیاتې پیښې په پنجاب کې ثبت شوي دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو یو بله اداره چې چایلډ رائټس موومنټ نومیږي ویلي چې په 13 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې 93% اضافه شوې ده. د پاکستان حکومت د ماشومانو د تحفظ لپاره قوانین هم جوړ کړي دي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د ماشومانو د حقونو لپاره غیر دولتي اداره ساحل وایي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 2211 ماشومان د جنسي تیري ښکار شوي دي. یادې ادارې د ساحل د شپږو میاشتو د ظالمانه شمیرو د سرخط لاندې د سپتمبر په 15 خپور کړي راپور کې د پاکستان سلور واړو صوبو ګلګت، بلتستان او کشمیر نه دا شمیري راټولې کړې دي. د سپتمبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ساحل ادارې مرکزي ویاند وقاص حمید وویل چې دا سیړنا یو دردونکې وضعیت په ګوته کوي، ځکه چې د تیر 2023 میلادي کال د جنورۍ نه تر جون میاشتې په راپور کې د ورځې په حساب لسو ماشومانو سره د جنسي تیریو پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې په اوسط ډول هر ورځ 12 ماشومان د جنسي تیری سره مخ شوي دي.
تر ټولو زیات یعنی 9.5% پیخی په پنجاب صوبه کې شوې دي. دا ډول پیخی له پنجاب صوبې نه زیاتی رپورت کیږي، خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه کمی رپورت کیږي. د سند صوبې نه هم په کافی شمیر کې رپورت کیږي. موږ د خاري او کلیوالو سیمو نه د رپورت شوې پیخی هم بیل کړی دي چې له مخې په خاري سیمو کې ډیر پیخی شوې دي.
د راپور له مخه د ماشومانو پر ضد دا جرمونه په دریو برخو کې ویشل شوي دي چې پکې د ماشومانو ورکیدل، جنسي تیری او په ماشومتوب کې ودونه شامل دي. د راپور له مخه د روان کال له جنوري څخه تر جون پورې په ټول هیواد کې پر ماشومانو د جنسي تیری 1170 پیخي، د تختونی 803 پیخي، د ورکیدو 212 پیخي او د ماشومانو د ودونو 26 پیخي ثبت شوي دي. راپور ښایي چې د ټولو راپور شو پیخو څخه 1210 یعنی 55% فیصدی قربانیان جونی او 1000 یعنی 45% فیصدی هلکان دي. که څه هم د ساحل پر راپور کې په پنجاب صوبه کې د ماشومانو سره د تیری او زیات پیخي ثبت شوی دي، خو د غیر دولتي ادارې چایلډ رائټس موومنت یا د ماشومانو د حقوقو د غورځنګ مشر عمران ټکر وای په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او په پیخو کې 93% زیاتواله ثبت شوی دی.
خیبر پښتونخوا کې د 2019 نوالا 2020 پورې په کیسز کې 93% اضافه شوې ده. د علاقانو سره د زیاتی شمېره چې ده نو هغه نسبتا زیاده ده، د جنکو سره کمه ده. کیسز چې د ټول نه زیات په خیبر پختونخوا کې رپورټ کیږي نو هغه د پېښور، مردان او ډی خان نه زیات تر رپورټ کیږي. یو ټرینډ په دې کې موږ دا ولیدو په تیرو وختونو کې دلته کله د ماشوم سره زیاتی کیږي هغه په سلو کې یو یا دوه یا درې کیسز وي، زیات تر زیاته اووه کیسه وي.
د پاکستان د آئین په 10مه الف ماده کې راغلي چې هیڅ ماشوم باید د تشدد یا نورو ظالمانه غیر انساني یا توهینونکي چلند یا سزا سره مخ نشي. په 2023 میلادي کال کې د هیواد پارلمان د ماشومانو د تحفظ لپاره د سزا یو بل قانون هم منظور کړی چې له مخې به ماشومانو سره په جنسي تیریو کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. خو په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو مبارز ممتاز ګوهر وایي چې په ولس کې د ماشومانو د تحفظ پاړه د پوهاوی د کمخ سره سره ذمہوارو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزا نه ورکیدل هم د ماشومانو پر ضد د جرمونو مخنیوي کې لوی خنډان دي.
ہمارے جو جزا و سزا عدالتوں کا جو نظام ہے، تحقیقاتی نظام ہے، پولیس
زمونگ پا عدالتنو کی دا سزاگانو دا پولیس لخوا دا پلٹنو او پا خلیسو کی دا اصلاحاتو چکم نظام دے دا حقی لاملا دیر دا سی پیخی دا سب کی دو باوجود منطقی انجام تا ونا رسی دا عدالتنو نبہر روغ جوڑی وشی دا هغه چیلنجونه دي چې د دې پیښو مخنیوي نه کیږي او ذمہوار کسان چې خوشی شي نو هغه نه یریږي او وایي چې هیڅ چاته د مرګ یا عمر قید سزا نه دا ورکړل شوی، نو ځکه داسې مجرمان نور هم زړور شي او په بیا بیا دا جرمونه کوي
اور وہ معاشرے میں اس طرح کے کرائمز اور کرتے رہتے ہیں.
د غیر دولتی اداری ساحل پر راپور کی راغلی چې د ماشومانو پر رد په 1500 پیخو کې پیجنګلو کسان، په 3900 کې اجنبیان، په یو کم سلويختو کې خپلوان، په 2300 کې د خزو پملاتړ کسان، په 500 کې د مذهبي مدرسو یا سکولونو استادان او په 3000 پیخو کې گونډیان خکیلو.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د جنوبی وزستان په ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. چارواکي ویلي دي سره روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو ماشومان شمیر 19 ته ورسید. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال کوارډینیټر د سپتمبر پر 18 مال مشال اډو سره په خبرو کې د وزیرستان د جنوبي وزیرستان دغه پولیو د نوې پیښې تصدیق کړی دی. دا روان 2022 کال په جنوبي وزیرستان کې د پولیو اولنۍ پیښه ده. تر دې مخکې هم روان کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو 1400 په لکې مربت کې دوه کیسونه رپورټ شوي دي. دا چې د وزیرستانونو ماشومان ولې د پولیو ناروغۍ ښکار کیږي دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
روغتیایی چارواکی وای په جنوبی وزیرستان کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. په دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن وهلو ماشومانو شمیره 19 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال کوارډینیټر محمد زیشان د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې د جنوبی وزیرستان د شپږو میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی.
تقریبا د 7-8 میاشت پورې ماشوم دی د شکی علاقې نه راغلی دی. خدا ده چې فرده طبي چې کومه ډیټیل سټډي ده کنه نو هغه تقریبا 14-15 ورځو کې کمپلیټ کی. نیشنل پولیو لیب چې کوم نو دا کنفرم کړی او انکاری والے دی وی د پولیو نه بایکاټ کوي ری پولیو بس کی ماشومانو ته نه ورکوي. نو بس د دې وجه نه د دې ماشومان هغه ډیپرایو پاتې شي د ویکسین نه دا وی غټ چې کوم یو انفورچونټلی دی د پولیو کې.
دا روان کال په جنوبی وزیرستان کې د پولیو لومړی کیس ته چې رپورت شوی دی. تر دې کیس مخکې روان کال په شمالي وزیرستان کې 14 او په لکی مروت کې په 2 ماشومانو کې د پولیو تصدیق شوی و. حکومت وایي چې په سیمه کې د پولیو ضد کمپینونه کوي خو د خراب امنیت او د خلکو د انکار له کبله د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې له معلوماتو سره سم د اګست 15 تر 25 د شمالي وزیرستان په ګډون په بنو او ډیرا اسماعیل خان کې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شو. دغه راز د خیبر پختونخوا په 29 ضلعو کې د اګست 22 د پولیو د مخنیوي کمپینو شو او ځینې سیمې چې د سیلابونو یا نورو امنیتي ستونزو له وجې پاتې وې په هغې کې د اګست 28 د پولیو ضد کمپین سرته ورسید. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي پروګرام یو پخوانی مشر ډاکټر عبدالباسط د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل یو ماشوم ته د پولیو ساسکو پر رسولو کې ځینې خنډونه د صحت محکمې د وس په هر دي نو ځکه هم د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي.
د حل ډیر اسان هم دی او ډیر ګران هم دی. اسان دومره دی چې ماشوم ته د پولیو ډراپس په ټایم باندې ورسول لي. اوس دې ته کتل چې د دوه کترو د ماشوم د خولې ترمنځ څومره خرندان دي څومره مسلې دي پرټیکولرلی په نارت او په ساوت وزیرستان کې او بلعموم بیا په ساوت کے پی کې. نو الته نن سبا چې امن وزه چې دا ډېره زیاته خنه نو په هغه کې هم بیا لکه مطلب ورکر چې دی هغه یریږي او بار ته داسې ډېر په ډاډ باندې نه وځي. په ډاډ باندې چې ورکر کار نشي کولی نو بیا به آپټیملی بیا ډراپس نه رسي ماشومانو ته. نو چې ماشومان پاتې کیږي تاسو ذهن کې به وي چې دا سونه کیسونه اوس راغلي دي ریسنټلی دا 19 دی کې 90% ماشومان چې دی زیرو ډوز دي. د زیرو ډوز مطلب دا دی چې هغه کله ماشومان پیدا شوي دي
د محمد زیشان په خبره په اکتوبر کې به په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي کمپین کیږي خو وی ویل چې لپاره لا مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس اوس هم موجود دی. روغتیایی چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو وایرس قسم وایل پولیو وایرس 2 ختم شوی دی. په هغه هیواد کې د پولیو موجوده قسم WPV1 یا وایل پولیو وایرس 1 دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پکتیا ولایت د ګردې څېړای ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په خبره د نامنایو له کبله په تیرو 40 کالو کې د دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. بل لور ته د ولسوالۍ طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې غوښتنې مني او له حکومتي ادارو همدارنګه ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ګردې څېړای د اوسیدونکو د ستونزو په حلولو کې مرستې وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د گرد سیړی ولسوالی اوسیدونکو هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سیړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران مشال راډیو ته وویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضروریات دي په دې منطقه کې یو هم نشته. صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سړک نشته، لار نشته. یقین وکړه داسې پرتو سیمې دي چې یغه ته مریض وي چې خوست ته رسیږي په لاره کې سا ور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدران میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یوه بخش کم نه دی شو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی حاجي ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې هغې لیسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخي د نشت پیسوب دی، نه لیسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخي وړو وړو مکتبینه دي شته، د نشت پیسوب دي. غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دغه معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لوړ شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش شته لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټولو موږ دغه غوښتنه ده چې مسؤولین ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فردی د سړې خونې جوړ شي، بازار نه لري، که دغه دپوره بازار جوړ شي، سړې خونې جوړ شي، د خلکو د دغه ولس به الحمدلله دغه دپوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرده سیړۍ کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سیړۍ ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سیړۍ ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سیړۍ شواک او وزي هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډیرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو داردون کو دا روان اخبرونے دی پائشی بی دی لن خبرون بال منور شاہ ورو
نن په کورما کې ځای خلکو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره تر احتجاجي مارچ وروسته د سده په مرکزی چوک کې ناشته پیل کړې ده. بیلابیلو سیمو خلک نن د امن مارچ په نامه د احتجاج وروسته لاغي کوي چې د سپتمبر په 14مه د خړلاسو په پوله پنخته کې د پاکستان درې سرتیری وجل شوې او د پاړسم کني په ګنداو سیمه کې هم وسلوال لیدل شوې. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. په یوه حال کې نن د سواد قومي جرګې په غوښتنه د بیلابیلو سیمو خلک د منګورې په نشاط چوک کې هم احتجاجي مظاهره کوي. ګرګي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت او ریاست د امنیت ټینګولو لپاره خپل ځمواري تر سره کړي. بل خو په وزو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په امنیت ټینګولو کې جدي دي او هیڅ حال کې بعد وسلوالو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. شمالي وزیرستان کې پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې میرادي کې یو ځایي کس دوه مشکوک هدفي بریدګر وجلی او دریم ته تښتېدلې. دا پیښه چې تیر شپه په ایدک سیمه کې شوې په کې ساجد نومي ځایي کس له ایدکو نه خدري ته په لاره کې وسلوالو له موټر سایکل کوز کړ، خو هغه له یو وسلوال په ټوپک اخیستو کې بریالي شو په دوی یې ډزې وکړې. په شمالي وزیرستان کې سږ کال تر اوسه ټول 8 هدفي بریدونه شوي چې تر 500 پورې کسان پکې وجل شوي. د روغتیا نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړه چې د پاکستان سند صوبې زلاب زپلو سیمو کې د ناروغیو لوجې د دویم ناورین رامرسته کېدو اندېښنه ده. یادې ادارې په دې خبرداري کې ویلي چې په سیلاب زپلو سیمو کې د سکلو پاکي وبنښته او د ښاو بوسکلو لوجې متاثرین د ایزي او نورو ناروغیو سره مخ دي. هلته په سند کې د روغتیا څانګې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې تر اوسه په سیلاب زپلو سیمو کې د خواو شاو 15 لک ناروغانو درملنه شوې او نور ډېر دارو او درملنو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د طالبانو په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې لشپږم ټولګي پورته جنکو د ښوونځیو خلاصولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیوه او په ښځو د محدودیتونو تر څنګ یې لشپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي بند کړي دي. طالبانو تر اوسه د یوناما د دې وروستۍ غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو لستوډیو نه اوس 70 نغواړو د خدای پامان.